دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
وایان احمد الله چوال د هند صدر اعظم نریندرا مودی یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی خو طالبان وایي چې حکومت یو ټول شموله دی مودی پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړ کوي د مودی په ټویټ کې د اوکراین د کړکېچ د حل لپاره هم د ډیالوګ او ډیپلوماسۍ پر اړتیا ټینګار شوی په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناوا د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار سازمان په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ متحده عربي اماراتو یو شمېر نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو په کندوز او نورو ولایتونو کې وروستي بریدونه غندلي د طالبانو حکومت وایي چې د کندوز ولایت په امام صاحب الاسواده په پرونی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي په تیرو 3 ورځو کې په مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو یو جومات او د کابل په دشتي برچي کې یو ښوونځی او د زده کړو یو کورس هم په نښه شوي چې په پایله کې 10 کسان وژل او ټپیان شوي دي د مزار شریف د سي دوکان سیمې پر جومات د برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی د مین پاکه یو شمیر مؤسسو مسؤولان وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې هره میاشت 300 افغانان د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي د ماینونو کارول که څه هم یو جنګي جنایت ګڼل کیږي خو د افغانستان په 2000 تاریخ کې د جګړو ښکېلو اړخونو ډېر کله له ماینونو استفاده کړي او د دې وطن خاوره یې له ماینونو ډکه کړي د طالبانو په ډلې هم تور دی چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې ماینونه ایښي ماینونه د تاریخ په هره دوره کې د نظامیانو تر څنګ له عامو خلکو هم قرباني اخیستي د طالبانو حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کیدای شي د طالبانو د حکومت مرستیال وایان انعام الله سمنګانی په یوه ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل افغانستان ټولو هغه ژمنو ته چې پخوا یې لرلې او لري ژمن دی د زیاته کړه البته په دې وروستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخ دی ښایي د ایران اوبه خور هم زیانمن شوی وي خو دا د بحث وړ ده د سمنګانی په وینا اسلامي امارت چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي د دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وای یو لوړ پوړی طالب پلاوی د افغانستان د 500 هوایی ډګرونو د مدیریت د قرارداد په اړه د بحثونو لپاره قطر ته تللی دغه وزارت پرون ناوخته ویلي چې د دې پلاوی مشري د ترانسپورت او هوایی چلن د وزیر حمیدالله خونزاده په غاړه ده او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یو شمېر نور چارواکي هم پکې شامل دي د ترانسپورت وزارت په وینا ټاکل شوی دغه پلاوی له قطري چارواکو سره د افغانستان د 500 هوایي ډګرونو په ځانګړي ډول د کابل کندهار هرات بلخ او خوست هوایي ډګرونو د قرارداد پر تخنیکي اړخونو بحث وکړي د هالنډ یوې محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسیې ملکیت یو بانک دیوالیه شوی محکمې ویلي دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په پایله کې دیوالیه شو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو د سپاهي پاسداران د یوه جګپوړي قمندان حسین الماسی پر موټر نن زاهدان ته نږدې ډزې کړي چې پکې د هغه یو ساتونکی وژل شوی رویټرز اژانس هم تایید کړي چې په دې پېښه کې الماسی ته زیان نه دی رسېدلی ایرنا اژانس وایي چې برید کوونکی نیول شوی په بوسنیا هرزګوینیا کې تیره شپه د زلزلې له امله یوه میرمن مړه شوې او لږ تر لږه 3 ټپیان شوي دا زلزله د شپې له 1:30 بجو لږ وروسته وشوه چې په ګاونډیو هیوادونو کرویشیا سربیا او مانټینیګرو کې هم احساس شوه د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان کازاکبایوف استعفا وکړه کازاکبایوف یو ځل له 2010 کال څخه تر 2012 کال او بل ځل له 2000 کال له اکتوبر راهیسې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د امنیت د تلون په حق له د خبرو د پاره دوه تتللې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي دی هیله لري چې خبرې به د تړون لاسلیک ته لاره اواره کړي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له راپورټ راکړی دی. ابو جان ورغله او بخل نو وخت اور باندې دغه هغه کوم سبت کې درته ټلیفون کې درو مليګه.
د طالبانو د اسلامي امارت لوړ پوړي پلاوي د کټري چارواکو سره د کابل د نړیوال هوایي دګر او سلورو نورو هوایي دګرونو د امنیت د سپارلو لپاره د خبرو لپاره د جمعې پر ورځ له کابل څخه دوه تتللې دي. د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایان امام الدین احمدی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې پلاوي به د کټر او ترکیه لخوا د افغانستان د 15 هوایي دګرونو د تخنیکی چارو پر مخړلو په سر د تیرو خبرو په دوام د کټري چارواکو سره خبري وکړي.
ترانسپورت او چلند وزارت محترم وزیر صاحب، د بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب، همدارنګ د اطلاعات او کلتور وزارت وزیر صاحب او د ملي دفاع وزارت مرستيال وزیر د تخنیکی ټیم سره یو ځای قطر هیواد ته پرون جمعې پورس سفر وکړو. د سفر موخه د افغانستان په 15 نړیوالو هوایي ډګرونو د تخنیکی چارو پر مخ وړلو په پار خبرې اترې دي. البته د خبرې مخکې هم د قطر او ترکیه ګټیمونو سره شوی، اوس به هم دا خبرې اتره نو د دې پر کې لیک
دا پلاوی ورسلاغه کتر تتللې چې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړی مرسیال ملا عبدالغنی برادر دوونه وړاندې د خپل بهرنی چارو وزارت څخه وغوښتل چې کتری چارواک سره دی د کابل د نړیوال هوایي ډګر او سلورو نورو هوایي ډګرونو د مدیریت د تړون د لاسلیک د نهي کول لپاره یو نیټه وټاکي. د اوږدې مودې راهیسې کتر او ترکیه د کابل او سلورو نورو هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په سر د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي، خو تر اوسه دا خبرې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د سیاسي چارو کارپوه د مسعود وی چې دا خبرې ډېرې اوږدې شوې چې په کار دي دواړه غاړې یوې هوکړې ته سره ورسېږي.
زما په امد خدا مسله ډېره اوږده شوله او ترکان او قطریان په دې مسله کې اوس دخیل دي او تر څنګ په خوا داس هم ول کېدل چې امارات هم دې مسله کې دلچسپي لري چې دغه میدانو مسله کې دخیل شي. اما زه فکر کوم چې دا یو ملي مسله ده چې څومره زر حل شي دا په ګټه باندې ده. امید کوم چې دا ځل چې دی قطر ته تللی دی د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره دغه یو قرارداد وکړي چې پخې کې د افغانستان ملي ګټه خوندي.
خو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت وایان امام الدین احمدی وایي چې د دوی هڅه دا ده چې داسې تړون لاسلیک کړي چې ګټه افغانستان ته ورسي. نو ځکه د تړون په لاسلیک کې تاجلې څخه کار نه اخلي.
ډېر غټ تړون د کناډا 15 نړیوالو هوایي ډګرونو به مهم بحثونه دي. دا بحثونه ته ضرورت لري، به د مشرانو سره مشورو ته ضرورت لري. پدې په پار لکه اوس د هوایي حریم کنټرول برخه کې تخنیکی برخه ده، همدارنګ ځمکني خدمات چې دا بیا ډېر ځمکني خدمات هم بیا مختلف بخشونه لري، دا په خپل بر کې نیسي. نو دا د تخنیکی برخه ده، د هوانوردی امنیت برخه ده چې هغه امنیت په دې معنا نه ده چې ګواکې د کوم هیواد مسله ځوتنه برځي بار بار تکرار کړي، هم دي خو ځل بیا د هیوادوال لپاره وایم نو امنیت هوانوردی په دې مطلب ده چې بدني چیکینګ، د بګاج چیکینګ، دغه تخنیکی برخې پر مخړل کیږي. د دې لپاره معمول د پټوله نړۍ کې د قرارداد ورکول کیږي. موږ غواړو چې د کاو سټانډرد مطابق نړیوال هوایي ډګرونو خدمات وړاندې کړو. دغه برخه لکه فراخې دي، د دې په پار ډېر بحث پکې ضرورت دی.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو لمخې یو کټري تخنیکی ټیم وسم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې دغه هوایي ډګر د افغان کارکونکو سره د تخنیکی خدماتو په برابرولو کې همکاري کوي. اوس مال د کابل هوایي ډګر څخه په ورځ کې د شلو او دیشو ترمنځ الوتنې کیږي چې د سی بي یو شمېر هیوادو ته د الوتنو سربیره دلته په هیواد کې هم یو شمېر لوی خارونو ته الوتنې ترسره کیږي. د ترانسپورت او چلند وزارت د معلوماتو له مخې اوس مال د افغانستان له پزایي کلمرو څخه په ورځ کې د 500 او 800 ترمنځ عبوري الوتنې ترسره کیږي. د ترانسپورت او چلند وزارت وایي وی چې هر الوتکه چې د افغانستان له پزایي کلمرو څخه تیریږي دغه هیواد ته اوس امریکایي ډالر د کلوګر په توګه ورکوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
اته میاشتې وشو چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی دي، مګر د نړۍ هیڅ ملک د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د دې او نورو مطالبونو مخکې راځو دې ته چې په افغانستان کې په دې ورځو کې سوزایا په جماعتونو کې بریدو نشوي دي. مونږ د دوه امنیتی ستونزو په ارتباط د افغانستان د دفاع د وزارت د پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده.
داعش اوس مهال څومره ستاسو په نظر لوی خطر ګڼل کیږي امنیت ته او په خپل د طالبانو واکمنۍ ته؟
او په ډیره زیاته مننه د راتلونکي خلک چې په کیرو د درې ورځو کې وښودل چې د پاکستان بمباري وه، که په کابل کې ځانمرګي دغه وشو چاودنې، یا په مزار کې، کندوز کې، ننګرهار کې پرې ټول شهیدان وبخي، او ټول کورنۍ او تاسو ته جميل غواړم. دا هر پیښه چې کیږي د دوی کې دا، او هر قطرهونه چې په افغانستان کې تویږي، دا قابل د منلو نه ده. او متاسفانه چې په تیرو شلو کلونو کې پاکستان مختلفه توریستي ډلې تقویه کړې دي، او دا غوونه استفاده کړې ده چې ترڅو د افغانستان حکومتونه او نظامونه چیلنج کی، او هغه لمنځه نیسي. نو اوس دغه ډلې یو پراګاندا یعنی غیر متمرکز شکل باندې فعالیت لري. نو دا مختلفې ډلې دي، او زه فکر نه کوم چې طالبان هم د دې قدرت ولري او یا کفایت ولري چې د دې بدون مخه ونیسي.
بله،
البته تخریب لپاره ډېرې قواوې نه دي په کار، همیشه یعنی محدود قواوې او ساده تخنیکونه کولی شي چې امنیت خراب کړي او مشکلات په یو هیواد کې یو سیمه کې جوړ
کړي. میاخیل صاحب، هم دې ټکي ته براشم چې تاسو ورته اشاره وکړه، خلک هم اندېښمن دي. کارپوهان وایي طالبان د دې بریدونو د مخنیوي وړتیا نه لري، هم په هیواد کې د تروریستي ډلو د بریدونو او هم د نورو هیوادونو د ښکار او څرګند تعرض په وړاندې عاجز او بې وسې دي. ستاسو نظر په تفصیل کله څه موږ سره شریکانه؟
په دې شلو کلو کې چې وګورو، دغه جنگ چې کوم یو روانو دا ډیر ساده، ځکه چې مختلف ډلې تقویه کېدلې. د پاکستان لخوا هغه داعش او لشکری طیبه و، فرضاً خپل طالبانو، ټی ټی پی و، بعضې ډلې د ټی ټی پی چې هغه پاکستان ته وفادار و، د دې وظیفه دا وه چې فقط تخریب وکړي، وژل وکړي، تاسیسات وران کړي، جماعتونه وران کړي، انتحاري عملې وکړي. نو دغه خپل یو نوی کلچر جوړ کړ د تخریب. نو وس طالبان نشي کولای چې دا متفرقه خلک چې فکری لحاظ باندې غیر د تخریب نه بل کار نه کړي، او دی وس د دیونه د سره د جوړونې امید ولري. نو یوازنه لار دا ده چې طالبان باید داخلي مشروعیت لپاره کار وکړي، یو مشروع نظام باید هلته رامنځته شي چې د ولس اعتماد ولري، او طبعا چې ولسی مشروعیت رامنځته شو بیا پس دا غینه بین ملي مشروعیت رامنځته کیږي. که نه وي، دغه وضعیت د طالبانو د کنټرول لاندې وځي، او د منطقې لپاره خو خاص خطر دی. او پاکستان چې د کوم ډلې تقویه کړي دي، بل اخره هغه هم د دې دغه سره مخامخ کیږي د عکس العمل سره.
یو بل پوښتنه هم لرم، د پاکستاني طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې څومره نږدې دي؟ ځینې وایي چې ټي ټي پی او افغان طالبان نه بېلیدونکي دي، خاصه توګه اوس. ستاسو نظر؟
ما مخکې ارزو کوي چې دغه ډلو دغه شل کال سره یو ځای په یو سنگر کې د یو هدف لپاره چې د افغانستان حکومت تخریب کړي او انفجار او انتحار او دا شان وکړي. نو دی یو بل په تکتیکونو پوهیږي. نو طالب لپاره دا ډیره مشکله ده چې د ټي ټي پی په مقابل کې عملیات شروع کړي، د نورو ډلو په مقابل کې.
یو بل پوښتنه په لنډه توګه، لنډ ځواب میاخیل صاحب، څومره فکر کوي چې تاسو داسې تروریستي ډلې فعالیت کوي په افغانستان کې چې سیمه او نړۍ ته ګواښ پېښولی شي؟
دا نو تعداد تقریبا د شندوشتو په حدود کې ده. د ای ټی ایم نه نیولې د ای نیو لشکری طیبه، په خپل داعش، ټی ټی پی، هغه هم د هر یو په څو برخو نور تقسیم شوی دی، القاعده، دا ټول هغه شیان دي چې نه طالب تر اوسه پورې په دې اړه څه کړی چې د دې نه خپل ځان جدا کړي.
اور ودان، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه میاخیل صاحب، خوشاله او په خپل چارو کې بریالي اوسئ. مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. اته مشت کیږي چې طالبان په افغانستان کې مسلط دي، خو تر اوسه پورې د هیز هیواد لوري د دې حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. په دوی باندې د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګول کیږي.
د افغانستان اقتصاد له بد حالت سره مخامخ دی او د پاکستان لخوا د روسي هوایی بمباری په شمول پښتنه ده چې آیا طالبان کولای شي چې د افغانستان خپلواکي او امنیت وساتي. د دې او نورو پښتنو او اندېښنو په حق له د آشنا تلویزیون راپورټ اساس پام را اړو.
د شنبی پورز د پاکستان الوتکو د خوست په ولایت کې هوایی او په کونړ کې راکټي بریدونه کړی دي. په یادو بریدونو احتجاجي مظاهره روانې وي چې ترهګری ډلې دایش خراسا ادعا وکړه چې د افغانستان بلخ ایالت نه د پولي بل لورتا په ازبکستان کې په ازبک ځواکونو راکټونه ورويشتې دي. دا پیخي نړۍ ګوندی هیوادونه او افغان ولستا څه پیغام ورکوي؟
First of all, it's clear that the Taliban are not able to fully
لمړی خدا خبره واضح ده چې طالبان افغانستان په بشپړ ډول خوندې ساتلې نشي. که طالبان او تاسو مور پاتې وي نو دا بریدونه به هغوی بدنام کړي. افغانستان کې د پخوانیو چارواکو په ګډون افغان مشران دا پوښتنه کوي چې په افغان خاوره باندې شوي تیری تاسو ځواب څه دی؟ دا پوښتنه ولس هم کوي.
طالبان وای د بهرنو ځواکونو په وړاندې لکلونو جګړه کولو وروستۍ حقوی له هیواد څخه په زور بهر وستې دي او ادعا کوي چې د ټول هیواد امنیتي خوندي کړي.
کی بھائی هم جو آئے ہیں ہم پہلے کی حکومت جو ہے وہ آپ کو نہ سیکورٹی پرووائڈ کر سکی.
طالبان ولست وای چې تیر حکومت تاسو ته امنیت نه ودرکړي. دا جهوی بډې رشوتونه اخیستل او که دغه د طالبانو دریځ یا مفکوره وي او اوس چې پاکستان حمله وکړي پاکستاني هم مني او ټول نړۍ کې هم رپورټونه راغلل او د شکل لپاره ورکه څه پاتې نشول. نو دا غسل چې د طالبانو دریسته تاوان رسوي او د هغوی د مخالفینو مفکوره قوي کوي.
د دایش قران ساله خوا په ازبکستان د راکټونو د حمله ادعا او په افغان خوره کې د نن د پاکستان بریدونه یوازې طالبانو ته زیان نه دی اړولې. دا په اسلام جهادي رورولي له عمله د طالبانو ممکنه بے وسی د نور لپاره هم سرخوږی دی.
پاکستان هاز کریټډ ا مونستر ناو اټس ګوینګ ټو پی د پرایس.
پاکستان یو بلا پیدا کړي او اوس به د دې تاوان ورکوي. دا هیرول چې ور د کوم ځای نه پیل شوی دا د اور د خپل دوه مخ نه نیسی. امریکا هم ډیر په ګرانه داس دکړه. د زلمی خلیلزاد په دې خبره موږ باور وکړ چې طالبان به د ترهګرو سره اړیکې نه لري. دا بیخي ناسمه خبره ده ځکه چې څنګه به یو ورور د خپل ورور سره یا د ترزوی سره اړیکې پرې کړي.
طالب چارواکو په افغان خوره د پاکستان تیرې غندلی. کابل کې د پاکستان سفیر ته احتجاج کړي او غواخي هم ورکړي چې کله بیا تیرې وشي نو سخت جواب ورکوي. د طالبانو سخت جواب سکه دی شي
اب وہ پاکستان کو بھی ناراض نہیں کر سکتے.
طالبان پاکستان خفہ کولے نشی یو هدا پوری د پاکستان مخالفت کولے شی ویناو کولے شی د دین اخواته کولے شی کله پاکستانی طالبانو خلاف دامون اخلی نو هغه هم مرته زیان رسولے شی د پاکستان خلاف هم څه نشی کولای زکه د پاکستان لاری هغوی د نور نړی سره په تماس کې دي. د پاکستان او افغان طالبان له یو بل سره تړلې دي. پاکستانی هم خلاف ډیر څه نشي کولای ځکه چې بیا بعد افغان او پاکستان دواړو طالبانو پر ضد جګړه کوي.
په افغان خوره د تیری ورستا پاکستان ویلي د افغانستان د خپلواکۍ احترام کوي. خوای افغان خوره باندې د اترهګرو فعالیتونه د سیمې ثبات زیانمن کوي. په امریکا کې د سیمې د چارو کارپوهان مایکل روبن، کامران بخاري او نور سیرون کی وای چې افغانستان کې د امنیت بد وضع، د اقتصاد جام شوی حالت، د نړیوالو لخوا اتروسا نامنلي حکومت او د گاونډي هیواد پاکستان په افغان خوره هوایی بریدونه طالبان په سخت ازمیخت کې اچولي او په اولس کې د طالب واک د بی باورۍ سره مخ کړي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راځي
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ترکیه حکومت سکال په فبروري کې ان لپایل نه په اوکراین باندې د روسي تیرې غندل دی او د ماسکو په خلاف دغه قوي او مستحکم دریز لامل د ناتو په تړون کې د خپل انډیوال یعنی متحده ایالاتو سره د دوه اړخیزو اړیکو د بهتره کولو لپاره چې له روسي سره د نږدې انډیوالۍ په سبب خراب شوې دي یو ښه زمينه مساعده شوې ده. د استانبول نه د امریکا غږ د خبريال دوریان جونز را لېږلې رپورت زموږ همکار سید سلیمان شالولی.
جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ډیرو سختو الفاظو په یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل غندنه کړې او په عین وخت کې د مسکو د اعتراض باوجود ترکی سخت ډرون الوتکې په یوکرين باندې وپلورلې چې همدغه مسله هډونو د روسي ځواکونو ته د جنگ په ډګر کې درانده تلفات ورړولې دي او همې د روسي د سمندري پوز د جنگي کشتیو پر مخ د توري بهيري اداره تړلې ده. دا ټول هغه اقداماتو چې واشنگټن یې ستاینه کړې. د اروپای اتحاد د لوړپوړي کارپوهې میرمن اصل آیډن تاسباس پوینا د یوکرين د جنگ په ارتباط د انقره دغه دریز د متحده ایالاتو او ترکیه ترمنځ د خراب شو دوه اړخیزو اړیکو د بیا رغول لپاره یو ښه موقع برابر کړل.
Well, it certainly introduced a level of stability and engagement that wasn't there before the Ukrainian war.
په یقیني ډول له همدې عمله د دواړو ترمنځ یو اندازه ثبات او تفاهم چې د اوکراین له جنگ څخه مخکې نو موجود اوس لیدل کیږي. د بایدن د ادارې پالیسي دا و چې له اردن څخه په ټولنیز کچه فاصله ونیسي او په مقابل کې یو څه بیا تفاوتي اختیار کړي. یو وجه یې د مطلق الانانی پرخوا د هغه میلان و، خو په دوه اړخیزو اړیکو د شکولو په لاره کې یو لړ نور مسایل هم خند واقع سي و.
په عین وخت کې څو لړ پړو امریکایي ډیپلوماټانو هم په دې وروستیو وختونو کې د یوکرين د جنگ له پیل کېدو وروسته ترکیه ته څو وارې سفرونه وکړل او د دوه هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په غرض 13 میاشت یو فریم ورک یا چوکاټ اعلان کړ. متحده ایالات او ترکیه دواړه د ناتو د تړون غړي دي، خو دواړه خزي اړیکې ډېرې زیاتې خراب شوې دي. یو غټ وجه دا و ورسته هغه چې ترکیه له روسیې نه سام 400 دفعه وا توندو سیستم واخست، امریکا پر سم د لاسا بندیزونه ولګول او د اف 15 پر مختلفو جټ الوتکو لغنیول نه هم منع کړه. انقره کوشش کوي چې د امریکای بندیزونو نه د ځان د خلاصولو لپاره ولاره ولټي او اف 14 پر مختللي الوتکې ورنه واخلي. میرمن آیډن تاسباس په دې ارتباط وايي:
Turkish officials that I've spoken to feel you need to give us something to continue the bilateral cooperation. So F-16 meets that purpose.
د کومو ترکی مامورینو سره چې می خبرې کړې دي، دا احساس کوي چې له ترکیه سره د دوه اړخیزو همکاریو د جاري ساتلو په خاطر امریکا باید یو څه ورته ورکړي. نو دا خبره سمه ده چې د F-14 جنگي الوتکو پلورل یې دغه مقصد پوره کوي. د ترکیه هوایی پوځ لمکنه هم شی ډیری F-14 ډول الوتکې استعمالولې، خو د تیرو څو کلونو په موده کې د امریکا لخوا د لګول سوو بندیزونو په وجه ونسوی کولای چې سنبال یې کړي او یا پرزجات حاصل کړي او یا نورې الوتکې واخلي. زما په فکر چې د F-14 الوتکو پر سر معامله د دواړو خواو لپاره یو بهتر فورمول دی.
څارونکي په دې باور دي چې انقره د خپل هوایي ځواک د زړو او لمو د غورځېدلو الوتکو په اړه زیاته اندېښنه لري، ځکه چې د ترکیه ګاونډي هیواد او زوړ سیال یونان د خپل هوایي قواو په غښتلي کولو بوخت دي. که څه هم چې جمهور رئیس طیب اردوان له امریکا نه د F-14 ډوله جټ الوتکو درانیولو موضوع څو وارې د تلیفوني خبرو په دوران کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن سره مطرح کړه، خو د واشنگټن د خارجي پالیسۍ د انسټیټیوټ د کارپوه ارونستاین په عقیده د امریکا نه د دفاعي وسلو درانیولو په لاره کې د ترکیه په مخ کې یو لړ جدي خنډونه پراته دي.
In terms of congressional support for arms sales to Turkey, there's still cause for pessimism. Key members on the Senate Foreign Relations Committee, Menendez and Risch, have both been on the record very recently saying that unless Turkey transfers out the S-400,
په ترکیه باندې د وسلو د پلورل په مورد کې د کانګرس د غړو د ملاتړ په اړه لا تر اوسه هم بدبینی لیدل کیږي. د سنا د مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې دوه کلیدي غړو رابرټ میکنزی او جیم ریزچ دواړو خبرې کړې تر څو ترکیه د روسي ساخت S-300 دافي هوا توغندیو له انتقال نه لاس وانخلي. هغې وخت د F-14 الوتکو ورکولو کې ظاهر ممکن نه بریښي او د نور کول احتمال زیات دی. د بایډن اداره شاهد چې په دغه دواړو سنترانو باندې د ملاحظې وړ فشارونه راولي خو وبه کتل شي چې څه کېږي.
داسې حال کې چې جمهور رئیس طیب اردوان له روسیې سره د S-300 دافي هوا توغندو د موافقې د فسخه کولو امکانات رد کړي دي. هیله دا چې په نږدې راتلونکي وخت کې به د موجوده بنبست لرې کول بل میاش واشنگتن ته د ترکیې د بهرنی چارو وزیر داود مولود چاو اوغلو د سفر په محال د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن سره د مذاکراتو د ایجنډا په سر فهرست کې واقع. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو نه د نړۍ رپورټونو ته ادامه ورکوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خپل پوځي چارواکي اوکرين ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د استولو لامل او همداشان اوکرايني پوځیان د روسانو په مقابل کې د کلک مقاومت له عمل استایلی دي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د امریکا د ډیټرایټ په کار کې شخصي شرکتونه او د ټولنو مشران په ګډه د افغان او نورو هیوادونو نه د ورغلو مهاجرو د ځای په ځای کولو هڅه کوي. په دې حق لا پوره تفصیل لرو چې تاسو په امر تر اړه
د امریکا ولسمشر جو بایدن د چاړشمبي په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د پاول جکپورو چارواکو ته خبرو کې اوکران ته د وسلو او نورو اړینو مرستو د برابرولو لامل دغه چارواکي وستایل. بایدن په اوکران باندې د روسي د ارغل پایل رئیس له دغه هیواد سره د 2.8 میلیارډ ډالر پوځي مرسته منزور کړې ده او د توپونو او مهماتو په ګډون به نور مرستې پراتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
وان ستاسو لخوا خپل هیواد څخه د دفاع لپاره زړور اوکرانین ته د وسلو او تجهیزاتو ورکول وستایم. زه څو ځلې اوکران ته تللی یم. پارلمان ته مې خبرې کړې دي او په هغو مسایلو کې چې هغه وخت په اوکران کې جریان درلود ښه خبر وم. زه پوهیدم چې دوی کلک او سرلوړي خلک دي، خو له هغه څه چې ما پخوا فکر کاوه دوی نور هم غښتلي دي او ستاسو او پناټو کې زموږ د نورو متحدینو لخوا د مشورو او وسلو په ورکولو سره دوی په میړانه جګړه کوي.
په ورته وخت کې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې جګړه روانه ده. دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ویان د پنځمې په ورځ ویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د دونتسک او لوهانسک د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپل تعرضي بریدونه ته دوام ورکوي.
دښمن د دونتسک او لوهانسک د ټولو سیمو د نیولو لپاره تعرضي عملیات ته دوام ورکوي. دښمن د اوکراین په ټول برخو کې په پوځي او ملکی تاسیساتو باندې راکټي او هوایی بریدونه جاری ساتلي دي.
دغه هیواد دوهم لوی ښار خارکیف د توغندیو تر بریدونو لاندې او نیمه کلا باندې ویان زیاته کړه. د خرسن په جنوبي سیمه کې چې روسیې د پورنیولو ادعا کړې ده، روسان غواړي چې دغه سیمه خلک په زور له اوکران سره د جنگولو لپاره جلب او احضار کړي. په یو بل انکشاف کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپل ځواکونو ته امر کړی چې د ماریوپول په بندري ښار کې د وسپنې په یوې کارخانه کې په محاصره شویو اوکراني ځواکونو برید ونه کړي، بلکه دغه کارخانه داسې محاصره کړي چې حتی یو مچ هم ورڅخه ونوزي.
ما په سنتي سیمه د برید کولو طرحه به ځای وبلله او دغه برید می لغوه کړ. هیڅ ضرورت نشته چې زموږ عسكر د سنتي تاسیساتو په زیرزمینیو کې خاپوړي وکړي، داسې محاصره کړي چې یو مچ هم ورڅخه ونوزي.
د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو وویل چې روسي ځواکونو او د دونتسک د خلکو د جمهوریت ولسی ملیشو د ماریوپول خاروني او پاتې اوکراني ځواکونه د خار د وسپنې په کارخانه کې محاصره دي. لبلې خوا که څه هم ډېر شمېر امریکایان د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا له خوا ترسره شوي اقدامات تاییدوي، خو یو زیات شمېر بیا وایي چې ولسمشر د روسیې په وړاندې په کافي اندازه قاطعیت او قوت نه دی ښودلی. د اسوشیټډ پریس له خوا په ترسره شوې څېړنه کې معلومه شوې ده چې 45% امریکایان فکر کوي ولسمشر په اوکراین باندې د روسیې د ارغل په وړاندې قاطع نه دی. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسو په لوښ لښوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.